او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د اسلامي ایران، پاکستان او افغانستان په شمول په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر ورځ ده چې په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیالیو په تیره. بیا تاسو محترمو اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. عبادتونه روژې مو په الله درگاه کې قبول شه. نن د شروع چهارشنبه ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د ورید 22مه د 1415 هجري قمري کال د کوچني اختر یا شوال د میاشتې لال لومړی او د 2016 میلادي کال د اپریل لسمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې لامعمول سره سم لومړی خبرونه اوریدل شي. بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کړي چې د سیونستانو جنایت ته ځواب ویل د ایران مشروع او قانوني حق تر عنوان لاندې دی. الدی ورسته هم بیا د کال شوار په ارتباط پروګرام اوردل شي چې بیا هم درته د مناجاتو پروګرام نن کیږي او بیا هم ستا د خایس ګلونه ډیر دي ترنوانه د پروګرام اوردل شي چې په دې سره زمونږ د یو ساته مزګرنې خبرونه سره ترسي ولند د مکو بیا د سیمه اونړي خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضر یم. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرنو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. حضرت امام خامنه ای دا کوچنی اختر د منځ په خطبه کې وفرمایل چې سیونست شیم به مجازات شي. د ایران، پاکستان او افغانستان په شمول په اکثرو اسلامي هیوادونو کې کوچنی اختر په پرتمین ډول منځل کیږي. سید یوسف رضا گیلانی د پاکستان د مشرانو جرګې نوی مشر شو او د غزې د شهیدانو شمیر 3,300 تنو ته زیات شو. اوسم بشپړ خبرونه. د رهبری ستر مقام حضرت امام خامنه‌ای وفرمیل سیهونست رژیم به سزا شي. د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د کوچنی اختر په خطبه کې ټینګار وکړ د سیهونست رژیم جنایتکاران باید مجازات شي. د رهبری د ستر مقام د دفتر د اطلاع رسونې د سایټ د راپورټ له مخې د اسلامي انقلاب ستر لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای نن په تهران کې د اختر په خطبه کې د ایران په کونسلیر د کرک جند رژیم وروستیو حملې ته په اشاره سره وفرمایل چې سوریې په پلازمېنې دینمش کې د ایران سفارت په کونسلیټ حمله د هیواد په خاورې حمله بلل کې یو ظالم سیونست رژیم باید د دغه جنایت په سزا محکوم شي. اسلامي انقلاب معظم رهبر د روژې په مبارکه میاشت کې په غزې کې د سیونست رژیم خونړۍ پیښې د مسلمانو ملتونو د کرکې سبب وبللې او په دې مبارکه میاشت کې د دغه غاصب رژیم د جنایتونو دوام ته په اشاره سره زیاته کړه دغه ظالم رژیم له دې عمله چې د مقاومت توان لري ماشوم د مور په غې کې او ناروغان پر روغتونونو کې وژني او په بېرحمۍ سره څه د پاسه دیرش زره نرینه خزه ماشومه او ځوانان د نړیوالو د سترګو پر وړاندې شهیدانې. هغوی د سیونستانو د ژوندانه لپاره د لویدیځو حکومتونو په تیره بیا د امریکا او برطانیې پوځي سیاسي اقتصادي ملاتړ په کلکه وغند او یې فرمایل د غزې په پیښه کې د حکومتونو نړۍ ته د لویدیځ د تمدن د ناوړه چلن ښکارندوی کړه. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د بشري حقوقو د دفاع لپاره د لویدیځو هیوادونو ادعا کوونکو چغې ته په اشاره سره وفرمل آیا د غزې څه د پاسه 1,500 بې ګناه او بې کوره شهیدان انسانان نه دي؟ نو د لویدیځ لخوا ولې غږ نه اوریدل کیږي؟ اسلامي انقلاب معظم رهبر هم داشان اسلامي امت او د ایران خلکو ته د کوچني اختر مبارکي ویله او د رمضان میاشتې د الهي رحمت میاشت وبلله او زیاته کړه سږ کال د ایران ملت له الهي میلمستیا څخه ډیره ګټه پورته کړې ده او د نوي کال جشنونه د روژې په معنویت سره مبارک کړي دي. د ایران، پاکستان او افغانستان په شمول په اکثر اسلامي هیوادونو کې کوچنی اختر په پرتمین ډول منځل کیږي. د پاکستان اسلام آباد، کراچي، لاهور، پېښور، کوټه په شمول په درستو وړو او سترو خارونو او کلیو کې د لمونځ اختر تر سره شو. د افغانستان په کندهار او نورو ولایتونو کې هم د اختر لمونځ په امن کې
ادا شو. په کندهار کې طالبانو د مشر مولا ایبت الله خونزاده په مشرۍ د کوچني اختر لمونځ د زرګونو کسانو په ګډون ترسره شو. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجید په خپله اکس پاڼه کې د لمانځه عکس خو خپور کړی، خو په خپله د خونزاده تصویر پکې نه لیدل کېږي ځکه چې عکس له لیرې اخیستل شوی دی. طالبانو د اختر تر لمانځه مخکې په کندهار کې کلک امنیتي تابعیاوې غوره کړي او ځینو رسنیو ویلي چې طالبان د داعش د حملې اندېښنه لري. نه یوازې په کندهار بلکې د افغانستان تا لا هیڅ ولایت څخه د کوم امنیتي پیښه خبر نه دی ورکړل شوی. په کابل او نورو ولایتونو کې هم خلکو د اختر لمونځ له هر راز امنیتي پیښو لیرې ادا کړی دی. سید یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د مشرانو جرګې نوی مشر شو. د ایرنا د خبر له مخې سید یوسف رضا ګیلانی بخوانی لومړی وزیر او د پیپلز پارټي ګوند استازي له کوم سیال پرته د پاکستان د مشرانو جرګې د نوی مشر او د مسلم لیگ نون څانګې نومان سید ناصر خان مرستیال په توګه وټاکل شول. د پاکستان د سنا انتخابات په هرو دریو کلونو کې کیږي او د هرې انتخاباتي دوري یا پړاو لپاره د سینټ نیمایي استازي ټاکل کیږي. د پاکستان سینټ ټول ټال سل څوکۍ لري. هر هغه قانون چې د پاکستان د استازو په یا قومي اسمبلی کې تصویب شي د رسمي کېدو لپاره باید د سنا لخوا تصویب شي. دا په داسې حال کې ده چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سنا د نوي مشر د ټاکلو په پروسه کې ګډون بایکاټ کړی و. یوسف رضا ګیلانی چې د پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې وتوانېد قومي اسمبلی ته ورداخل شي، د قومي اسمبلی د کار لا پیل څو ورځې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه او بیا په سنا کې د پیپلز ګوند د نوي استازي په توګه وټاکل شو. د پاکستان لومړی وزیر محمد شهباز شریف په پیغام کې د سنا د نوی مشر او مرستیال د انتخابیدو مبارکي ویلې ده او دای په هیواد کې د جمهوری نظام دوام بللې. د اسلام کلا لا پولې د ایرانی باروډونکو موټرو د نوتلو د محدودولو پلان لغوه شو. په تایباد کې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو ویلي چې د افغانستان له اقتصادي پلاوي سره د دوغارون د پولې د چارواکو د اقتصادي پلاوي لاقتنې وروسته له دغې پولې څخه د ایرانی باروډونکو موټرو د ننوتلو د محدودولو پلان لغوه کړه. افغان غږ خبري آژانس راپورټ ورکوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خراسان رضوي ولایت د تایباد ولسوال رسندوی ته ویلي چې د افغانستان له اقتصادي پلاوي سره د دوغارون د پولې د چارواکو د اقتصادي پلاوي لاقتنې وروسته له دغې پولې څخه د ایرانی باروډونکو موټرو د داخلېدو د محدودولو پلان لغوه کړی. نو مبلی دارنګا زیاته کړه چې افغانستان ته د مالونو ترانزیت او یا فیصد زیات شوی دی او تیر کال 8.8 زره ټن مالونه د دوغارون له پولې افغانستان ته لیږدول شوي چې شپږ څلوېښت فیصد زیات والی ښیي. د هغه په وینا تیر کال د څه د پاسه $15 میلیون په ارزښت 1525 ټنه مالونه د افغانستان له لارې ایران ته داخل شوي دي. د غزي د شهیدانو شمیر 3,376 ته زیات شوی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د غزي په ترانګه کې د سیونستي رژیم د جنگ د شهیدانو شمیر 3,376 ته رسیدلی او د زخمیانو شمیر هم 15,993 تنو ته زیات شوی دی. د فلسطین د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په 13 ساعتونو کې 153 کسان شهیدان او 16 ټاپیان روغتونونو ته لیږدول شوي چې اوس هم دغه څاروي ډوله عملیات دوام لري. په دغه بیانیه کې راغلی چې یو شمېر قربانیان اوس هم په سړکونو او خاورو کې پراته دي او د ملکي دفاع کارکوونکي امبولانسونه نشي کولی چې روغتونونو ته ورسي. سیونستي رژیم په تیرو شپږو میاشتو کې د غزې د خلکو په خلاف وحشتناکه جګړه پیل کړه او حتی د روغتونونو ښوونځیو او د ښوونې او روزنې د مرکزونو په شمول ټول ملکی مرکزونه په نخ کړل. پر غزې د دغه رژیم بریدونه اوس هم دوام لري. د غزې د ملکی دفاع وزارت نن اعلان کړی چې لا خانونه څخه د نیواګرو لوتلو رئیس د غزې په شفا طبي کمپلیکس کې د 409 شهیدانو مړی موندلی دي. د افغانستان د کندوز ولایت مرکزی زندان څخه 315 بندیان خوشی شول. د کندوز زندان چارواکو د ولایت مرکزی زندان څخه د ماشومان او 1900 خزو په شمول د 315 بندیان د خوشی کیدو خبر ورکړی دی. افغان خبری آژانس د کندوز د مرکزی زندان چارواکی وی چې د طالبانو د مشر د حکم په اساس لا د زندان څخه د ماشومان او 1900 خزو په ګډون 315 بندیان خوشی شوی دی. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت چارواکو د 1900 بندیانو د خوشی کېدو او د 1400 د بند موده کم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ په هرات ولایت کې هم څه د پاسه 200 بندیان خوشی شول. په غزي ترانګ د سیمنس رژیم په حملو کې د وژل شویو خبریالانو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. د بې سرحده یا بې پولې خبریالانو سازمان د اکتوبر 11 نیټې څخه په غزي ترانګ د سیمنس رژیم په حملو کې د شهید شویو خبریالانو شمیر 1300 تنه اعلان کړی دی. بې پولې خبریالانو د غزي په ترانګ د سیمنس رژیم په حملو کې د شهید شویو خبریالانو شمیر 1300 تنه اعلان کړی او زیاته کړه چې دغه خبریالان د غزي په ترانګ په حملو بمباریو او راکټي حملو کې شهیدان شوی دي. د تسنیم خبري آژانس په وینا د ملګرو ملتونو یونیسف هم اعلان کړی چې د غزې د جګړې په پایله کې تر 1400 زیات ماشومان شهیدان شوی دي. د غزې د جګړې لا 10% زیات قربانیان ښځې او ماشومان دي. دا د دې مهال خبره. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د سیونستانو جنایت ځواب ویل د ایران مشروع او قانوني حق د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په نیویارک کې د ناپیلی غورزنګ د 121 غړو هیوادونو استازو په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت په سفارت او استازو د سیونست رژیم ناوړه حمله په کلکه وغندله او دغه هیواد له خلکو او حکومت او دغه برید د قربانیانو له کورنیو سره پیوستون او خواخوږي څرګنده کړه. په سیمه کې د مقاومتي ځواکونو په مقابل کې د سیمنس رژیم لا پرله پسې ماتو ورسته د وری میاشتې په 14 په یو نوي جنایت کې د اسرایلو رژیم جنگي الوتکو په دمشق کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کونسلیټ ودانې په توغندي حمله سره په نخښه کړ چې پکې حاج محمد زاهدی او حاجی محمد هادی رحیمی په شمول د ایران د سپیشلی دفاع قماندانان او ورسره 15 تنه لوړپوړي افسران هم شهیدان شول. په دمشق کې د ایران د کونسلیټ په ودانې د سیمنس رژیم حمله په سیمه او نړۍ کې د منفي غبرګونونو څاپې رامنځته کړې او ډېرو حکومتونو دغه بزدلانه حمله چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده په کلکه وغندله. په نیویارک کې د ناپیلی غورزنګ د غړي هیوادونو د استازو په اعلامیا کې ویل شوی چې پر ډیپلوماټیکو ځایونو او استازو دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور څخه په کلکه سرغړونه ده. دارنګ هغه بنسټیز اصول چې د ډیپلوماټیکو حقوقو کنوینشن، د کونسلیټ حقوقو کنوینشن او د نړیوالو محافظتي اشخاصو پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوینشن لاندې د ډیپلوماټیکو ځایونو او استازو معافیت اداره کوي په شمول ډیپلوماټیک استازي پکې شامل دي. څرګند دی چې په دمشق کې د ایران د سفارت په کونسلګری د سیونستانو حمله د ویانا د ټولو کنوینشنونو خلاف ورزي ده چې لمخې هیڅ ګوند حق نه لري چې په سفارتي او کونسلګری او مرکزونو حمله وکړي او په دې وجه د امریکا حکومت کوشش کوي په سیاسي ډیپلوماټیکو او حقوقي لحاظه له دغه بریده ځان جلا کړي. خو دا باید په پام کې ونیول شي چې په اصل کې د سیونیست رژیم ژوند او د دغه رژیم ټول کړکېچ رامنځته کوونکي کړنې او اعمال له دغه رژیم د امریکا متحده ایالاتو په غیر مشروط ملاتړ پورې اړه لري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دغه حملې په غندلو کې د امریکا او دوو اروپایي هیوادونو یعنی انګلستان او فرانسې د موافقې نه کول هم د سیونیست رژیم د دغه جنایت لپاره د امریکا د شین څراغ نښه ده. په هر حال دا باید په پام کې ونیول شي چې د نړیوالو مقرراتو له مخې کله چې په یو هیواد برید کیږي هغه هیواد ته اجازه ورکول کیږي چې په مشروع او روا ډول د ځان دفاع وکړي او دا چې ډیپلوماټیک ځایونه خوندیتوب لری او داغه هوا د حریم برخه بلکېږي نو کا فوزی سرغړونه وی په ځنګړی توګه د دریم رژیم لخوا هغه هوا ته د مشروع دفاع حق ورکول کېږي چې بریټ پرې شي وی. د ایران اسلامی جمهوریت د ایران په کونسلیټ باندې د سیونستانو د جنایت په اړه د امریکا د مسؤل بللو پترس کې دغه جنایت په جواب تینګار کړی دی او لزانه د دفاع او سیونستانو ته د سزا ورکولو لپاره یو قانونی او روا اقدام بللی دی. د ایران د اسلامی انقلاب معظم رهبر او ولسمشر په شمول د ایران د اسلامی جمهوریت چارواکو اعلان کړی چې په سوریه کې د ایران د کونسلګری په ودانۍ باندې د وژونکي هوایی حملې غچ په واخلي. حضرت آیت الله امام خامنه ای د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د کوچنی اختر د لمانځه په خطبه کې په دمشق کې د ایران د سفارت په کونسلیټ د سیونیست رژیم وروستي کرکجنې حملې ته په اشاره سره سرګند کړه. په نړیوال عرف کې د هر هیواد په کونسلیټ او سفارت حمله د هغه هیواد په خاورې برید بلل کیږي او خبیث سیونیست رژیم باید د دغه جنایت په خاطر سزا شي او مجازات به هم شي. ډیر محترم اوردونکو ان شاء الله چې د اختر دغه نیکمرغه ورځ مو په خوشحالي سره پیل کړی وي او د تاسو د عبادتونو د قبلې د پیلا پروګرام دوام ته تاسو پام راوړو.
د 14 دریم کال شعار
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو ستاسو د تاتونو او عبادتونو د قبل دا په هیل سره په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم کار
صادق حسین
د نیبی کال د شعار او په ولسی ګډون سره د تولید ودی نومې لړۍ لننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیل دا چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
بیرو قدرمن اوریدونکو د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارخو چې هر کال د نوي کال لپاره د یو عنوان او شعار ټکی د 1403 هجری لمریز کال لپاره په ولسی ګډون سره د تولید و د عنوان وټکو. دغه عنوان ښایي چې د ایران د اسلامي انقلاب د معظم لارخو تر ټولو مهمه اندېښنه د اقتصاد مسأله ده. په دغه لړۍ کې د تولید و مقولې د اسلامي انقلاب د ستر لارخو د ټینګار ځینو دلیلونو ته کتنه کوو. وګوریدونکو له 1398 هجری لمریز کال څخه چې تر دې دمه یعنی په تیرو شپږو کلونو کې تولید د کال د شعر یو اصلي ټکی و. د دغه کلمې کارول د دې ښودنه کوي چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنهای د اقتصادي مشکلاتو اصلي ریښه د داخلي تولید په چورلیزي موضوع کې ګڼي. په حقیقت کې حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنهای هم د هیواد اساسي مشکل ګڼي او هم د هغوی لپاره لاره چاره وړاندې کوي. پر تولید باندې ټینګار د مقاومت اقتصاد او د لوی سیاست په اوږدو کې یو کړچار دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 1403 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په لومړۍ ورځ په دې باره کې وویل: زه د کارپیژاندو د نظرونو په مطالعې سره دا موضوع دې نتیجې ته ورسوم چې د هیواد اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره یو اساسي حل د تولید موضوع ده. داخلي تولید ملي تولید همدې لپاره همدا ده چې په دغو تیرو څو کلونو کې مو پر تولید تکیه کړې ده. که د تولید وده او په ملي تولید کې پر مخ حرکات په ښه او غوښتنې توګه ترسره شي، نو دا انفلیشن د مسالې او د کار کسب د مسالې او د ملي کرنسۍ د ارزښت د مسالې په څیر ډیر مهم اقتصادي مشکلات به په ښه ډول داوري په لور پر مخ ولاړ شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1403 هجري لمریز کال په شوار کې د تولید په ودې کې د خلکو پر رول ټینګار کړی. بې شکه د اسلامي انقلاب بریالیتوب او همدار اس په دوام کې د ولس په دوامدار او تلپاتې شتون او ملګرتیا سره د اسلامي انقلاب تثبیت او اقتدار ترلاسه شوی دی. د خلکو پر رول ټینګار په دې دلیل دی چې دوی له یوه پلوه په دې باور دي چې د هیواد د ټول مشکلات د خلکو پښتون سره حل کیدونکې دي، او له بل پلوه اقتصاد ولسی شوی او تولید د خلکو د پښو پل رسیدا سبب کیږي. د اقتصاد او تولید په ډګر کې له ولسی ظرفیتونو لا زیاته استفاده وشي. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا اعلان شوی د کال شعار پر راتلونکي یوه کال کې د هیواد او حکومت د لارې د نقشې په معنا دی. دغه شعارونه کومه سمبولیک یا د ښکلا بڼه نه لري، بلکې د حکومتونو د کار اساس جوړوي. په 1402 هجري لمریز کال کې حکومت د تولید د ودې او د انفلیشن د پیزوانی کولو لپاره ډیر اقدامات کړي دي، که څه هم د رهبری ستر مقام د نوي کال په شعار کې د انفلیشن کنټرولول نه دي کارولي، خو د تولید وده به په خپله د انفلیشن کمول په ځای پسې په ځان پسې لري. نوی کال کې د حکومت اقتصادي پلانونه به له ولسي ظرفیتونو څخه په استفادې سره د تولید د ودې په چورلیستوب سره وي. د اسلامي انقلاب د ستر لارښود تمه دا ده چې حکومت د کال د شعار په عملي کولو سره د معیشتي وضعیت د ښه کېدو او د هیواد د اقتصادي مشکلاتو د ختمولو لپاره ګام پورته کړي.
وګوریدونکو، که څه هم د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا د خلکو په ګډون سره د تولید وده د 1403 هجري لمریز کال د چورلیزي شعار په توګه ټاکلي او اعلان کړی دی، خو له تولیده ملاتړ د رهبرۍ یوه هغه دایمي غوښتنه ده چې په تیرو کلونو کې هم په مستقیم او هم غیر مستقیم ډول دوی ورته اشاره کړې ده. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنهای له تولیده پر ملاتړ ډیر دلیلونه لري چې ځینې دلیلونه یې تاسو سره او شریکوو. لومړی، د ایران د اقتصادي مشکلاتو اصلي عامل د تولید کمزورتیا ده. په ایران اسلامي جمهوریت کې د تولید د حیات کمزورتیا او په دې پسې د انفلاسیون د اندازې زیاتېده، د ملي کرنسۍ د ارزښت کمېده، له هیواده د وړتیاو او پانګې تیښته او داسې نورې ځینې مسالې دي چې کابو 200 کلنه مخینه لري او همدا اوس هم د ایران تر ټولو مهمه اقتصادي مسله ده. د هغو د مسالې شونې مقصد دا دی چې همه هر اړخیزوالی او شمولیت لري او هم د هغوی د هر ختمولو په باب عمومي افکار اندېښنه او حساسیت لري. دا موضوع شونه په تیره بیا له دې اړخ اهمیت لري چې لکه بوی وی لسیزې راهسې تر دې دمه د ایرانیانو ژوند د هغه انفلانسیون له تر ټولو سختو څپو څخه اغېزمن شوی دی چې په هغوی کې د خاریزو د شیانو د پلورلو د قدرت په کمیدا سره هم د ځینو اجتماعي تاوانونو په رابرسېره کېده او دودېدا سره په ایران کې د ژوند ځینې سټانډرډونه او معیارونه له ځوړتیا سره مخامخ شوي دي. له دې نظره په دې موضوع ټینګار او ورته توجه او د هغوی حل د دې په ترڅ کې چې د نظام د اجتماعي سرمایه په احیا کې ډېر اغېز شیندي د ایران د اقتصادي ودې لازمه هم ګڼل کېږي.
د اسلامي انقلاب سر لارښود په کراتو ویلي دي چې اقتصادي وده د تولید د ودې او روڼتیا له لارې ترلاسه کیږي. اقتصادي وده یوازې د تولید د ودې له لارې ترلاسه کیږي او په دې شرایطو کې چې د امریکا او د فکرونو کوټې د هیواد د اقتصاد پر ضد هر اړخیز جنگ ته مخه کړې ده، د هیواد د اقتصادي وضعیت شکېده یو دوامدار او چټکې ودې ته اړتیا لري. باید په داخلي سیاستونو باندې او د مقاومتي اقتصادي په بهرني بڼې باندې په تکیه سره د هیواد د اقتصادي وضعیت سم شي او د انفلیشن د کنټرولولو او د ملي کرنسۍ د ارزښت په ساتلو سره د داخلي کار کسب د رامنځته کوونکو او صنعتګرانو په همت سره د ملي تولید اندازه زیاته شي. موږ به کله دغه دوامداره او چټکه وده ترلاسه کړو؟ هغه مهال چې د ولس په ملاتړ او هدایت سره تولیدات زیات کړی شو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1403 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په لومړۍ نیټه په خپل وینا کې هم په دې باب وفرمایل، د دې لپاره چې د هیواد اقتصاد وغوړېږي د هیواد هره وړه او لویه پیه باید وکارول شي. ټول باید هڅه وکړي چې هم د هیواد له بېخ بنایو استفاده وشي او هم له ولسي نوښتونو څخه استفاده وشي، هم د اقتصادي فعالانو د مدیریت له قدرته او هم له مدیریتي فعالانو څخه استفاده وشي. له تعلیم یافته ځوانانو څخه باید په حقیقي کلمې سره استفاده وشي. له پو بنسټ شرکتونو څخه باید ملاتړ وشي. دوی ټول اوزارونه دي، داسې وسایل دي چې که په ټول کې ورته توجه وشي نو بې شکه د هیواد اقتصاد به وغوړېږي.
دوهمه، له تولیده ملاتړ د بېروزګارۍ، بېوزلۍ او انفلاسیون په شمول د اقتصاد د مهمو ګراپونو د خکېدا لازمه ده. د تولید د ودې پر موضوع د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ټینګار یو اصلي دلیل هغه مهم رول دی چې تولید د بېروزګارۍ، بېوزلۍ او انفلاسیون په څیر د مهمو ګراپونو په خکېدا کې لري. دوی په دې باب وویل، باید خیال وساتل شي که په ایران کې تولید کم شي نو د بېروزګارۍ، ځوړتیا، د معیشت د سختوالي په شمول درستې اقتصادي بلاګانې له ځان سره راوړي او دا پېښه نوره له ایرانه له بهر سره هیڅ ارتباط نه لري. که د تولید په لاره کې خنډونه جوړ شي او ملي تولید کم شي نو زموږ ځوانان بېروزګاره کېږي چې دا نور له امریکا او اروپا سره د ارتباط لارې نشي حل کېدلی. دا باید مونږ په خپله حل کړو. دا هغه کارونه دي چې د مونږ پر غاړه دي. دریمه، له تولیده ملاتړ د دښمن له اقتصادي جنگ سره د مقابلې لازمه ده. دښمنانو په وروستیو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد ترکیبي جنگ له ستراتیژۍ استفاده کړې ده او په دغه ترکیبي جنگ کې اساس او بنیاد پر اقتصاد ولاړ وي. بندیز دغه جنگ یو اصلي اوزار دی. بندیزونه اقتصادي ناخوالې او خفګانونه رامنځته کوي او اقتصادي کړکیچونه د ارزښتونو او حالاتو په شمول پر نورو حوزو د دښمن د تمرکز زمینه هم برابروي. په همدې اساس د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنایی په وروستیو کلونو کې تل د تولید پر ودې او روڼتیا ټینګار کړی دی.
ستمنو اوریدونکو، د دغه خبرونې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو پارس ټوډی ډاټ آی آر سلیش پی ایس آدرس هم مه هیروئ. په دې وخت ستاسو له حضور اجازه اخلو.
هر چیرې چې یاست خوشحاله او بریالي اوسئ.
لمانځنه. اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وایی لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاری، ستا د لور په ورکې الله وایی درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتی شوی دی، قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولی دی. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوق لمیونا، مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.
تا د خایست ګلونه ډیر دی. قدرمنو اوریدونکو،
د ایران د اوسنی پړاو د ویاړونو په عنوان په نوي خبرونه کې له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د یو شمیر مشهورو شخصیتونو پیژندنې ته یو کتنه لرو. ځینې ایرانی مشران او لویان نړۍ ته پیژندل شوي، په داسې حال کې چې ځینې نور نامعلوم پاتې دي. په دې خپرونه کې به موږ په 250 برخو کې له یو بل نظره له دغو تلپاتې څیرو سره بلدیږو. یادونه ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولری.
دوستانو، د یوې خاورې د کلتور او تمدن د تاریخ د کتاب په هر فصل کې په مختلفو حوزو کې د مشرانو او لویانو نمونه څیړل کیدی شي او د هغوی په مشهورو آثارو کې د یو ملت او د هغه د تمدن د غوړېدا اوج لیدل کیدی شي. د ایران د تاریخ په اوږدو کې له تیر وخت نه تر ننه پورې د علم، فکر، هنر، ادبیاتو او داسې نورو ډګرونه هیڅکله هم د سترو سړیو او ښځو، هنرمندانو، پوهانو او لوبغاړو له شتونه خالي نه دی. د ایران ستر شخصیتونه او ویاړونه د دې لوړ تمدن او کلتور په رامنځته کولو کې د خلکو د لویو هڅو داستان دی. زه ډاډه یم چې تاسو به هم اټکل کړی وي چې د 1909 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران په تاریخ کې تر ټولو پیژندل شوی او مشهور شخصیت آیت الله سید روح الله موسوی خمینی رحمت الله تعالی علیه دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت لومړی مشر او د شیعه تقلید لسترو مشتهدانو دی چې د خپل آزاد غواړي نظر پر اړه کې په اسلامي ایران کې د یو واحد انقلاب درامسته کولو بنسټ کېږدی. اوس د دې سترې پیښې لا څو لسیزو وروسته د سیمې او نړۍ په سطح هم د هغې پایلې او اغیزې څرګندې دي. هغه د سیونست رژیم امریکا د سیاستونو په وړاندې د ایران د پخوانی پاچا محمد رضا پهلوی د اطاعت ضد د اعتراض له امله د 1924 کال په عاشورا کې زنداني او جلاوطن کړی شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له هیواده له 15 کلنۍ جلاوطنۍ وروسته د میلیونو خلکو په هر کلی سره خپل وطن ته راستون شو او په ایران کې د داسې انقلاب بنسټ کې خوده چې له ظهور کابو نیمه پیړۍ وروسته همغه راز ماهیت ولی او څنګه رامنځته شوی د شنونکو او د نړۍ د پوهانو په ژبو دی. هغه شخصیت چې د 1909 کال د جولای په میاشت کې د هغو له رحلت وروسته د هغو د جنازې پرتمینو دستورو کې د څه پاسه 100 میلیونو کسانو ګډین چې د هغه وخت د ایران د ټول نفوسو یو پر شپږمه برخه وه، د ګینز په کتاب کې د تر ټولو لوی او ګڼې ګوڼې جنازې په توګه ثبت شو.
سید روح الله موسوی خمینی د 1201 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی په دیرشمه نیټه د ایران په مرکزی ولایت خمین ښار کې په یو مذهبي کورنۍ کې زیږیدلی و. د هغوی پلار آیت الله سید مصطفی موسوی و او په داسې حال کې چې د سید روح الله له پیدایښت 15 میاشتې تیرې شوې بې د هغه وخت د حکومت د کسانو لخوا شهید کړی شو. تر 15 کلنۍ پورې د روح الله موسوی لپاره دا فرصت و چې د سیمې له استادانو او عالمانو د عربي ادبیات، منطق، فقه او اصولو په ګډون د هغه وخت ځینې علوم او د دیني علومو زده کړه وکړي. د پلار شهادت او د کورنۍ معنوي فضا د 15 کلن سید روح الله په کرچار کې د روحانیت مسلک ته د تک قوي انګیزه وه.
ایزانو امام لا سرحدونو هخوا د سید روح الله موسوی خمینی په اړه لا سلګونو کتابونو د یو کتاب عنوان دی. د دې کتاب په یو برخه کې راغلی امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د ایران په زړه کې په وړو خارونو کې د ډیرو ځوانو دینی زلمیانو په څیر لګه مادي شتمنه درلوده، خو له ډیرو طبیعي استعدادونو برخمن وو. هغه په پای کې غیر معمولی تخصص ترلاسه کړ او د اسلامي فلسفې او اخلاقو په ولسی معلم او استاد بدل شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه چې په خپل د یو پو خو غیر سیاسی شیا مشر آیت الله الاسما سید محمد حسین بروجردی لا پیروان وو، د پهلوی سیاسی نظام ناروا فاسد او ظالم وګڼه او پکلکه یې د هغه مخالفت وکړ. آیت الله بروجردی لا وفات ورسته آیت الله الاسما خمینی رحمت الله تعالی علیه د سیاسی فعال په توګه خپل کار پیل کړ او د هغه سیاسی رهبری په یو تکوینی پروسه کې بڼه خپل کړه. سید روح الله د خپل جلاوطنۍ په محل د ولایت فقی نظریه بشپړه کړه چې د شیا امامانو په غیبت په پړاو کې د اسلامي حکومت د نظام ډول څرګندوي چې دا هغه د سیاسی او مذهبي فکر تر ټولو اساسي چورلیز دی. دا دوره چې په ایران کې د دینی پوهانو له ودې سره سمون خوري ځوان نسل ته د آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه د ټولنیزو افکارو در رسولو لپاره یو ښه فرصت وو. په دې پړاو کې یو له مهمو هڅو د اسلامي حکومت د افکارو پراختیا و چې د هغه د مشهور کتاب ولایت فقی په بڼه خپور شو چې په بهر او بیا په ایران کې په پراخه کچا خپور شو.
سید نور الله موسوی خمینی چې له اسلامي انقلاب وروسته ټولو د امام خمینی په نوم پیژنده، د ځوان نسل د فکری تغذیه په اړه اندېښمن وو او د توحیدی مکتبونو له لیتوګو سره په مقابله کې د مادي فکری بهیرونو له تشې ښه خبر وو. نو ځکه پر ځوان نسل او په ځانګړې توګه پر محصلینو یې په وار وار غږ کړی چې ویښ شئ، خپل دینی هویت او خپل شخصیت لور کړي. هغه به فرمایل ترڅو چې پوه نشو چې موږ هم شخصیت لرو، مسلمانان هم یو ډل دي او یو شخصیت لري او په خپل هم کارونه ترسره کولای شي، نشوای کولای. ترڅو چې موږ ویښ نشو، نغواړو، په حقیقت کې بیداری د غوښتلو سریزه او مقدمه ده او غوښتل د ترسره کولو لومړی شرط.
ایزانو د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ځانګړتیا د هغه حیرانون کې علمی او مانوی جامعیت وو. هغه په فقه او اجتهاد، فلسفه، عرفان، قرآنی علومو او نورو دینی علومو او اسلامی معارفو کې لوړ مقام ته رسیدلی او په عین حال کې د هغه په دوامدار ذکر، فکر او عبودیت په دوامداره توګه د خدای تعالی په یادولو او د هغه له رضا پرته کار او فکر نه کول د هغه د وجود اساس وو. دا ټول د دې سبب شي چې هغه یو روحانون کې نوښتګر، نوې فکر کوون کې دینی عالم شي. د ایران د اسلامی جمهوریت اوسنی رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای په وینا که امام د معنویت اصلی عوامل له خدای سره ارتباط، د هغه د رضا لپاره کار کول، تقوا او د خپل دندې پورا کول نه درلودې، نو نه به انقلاب بریالی کېدو او نه به تاسو خلق دومره عاشق دلو، نه به په نړۍ کې دا طوفان پیدا کړو او نه قادر وو د غره په څیر د دښمن د غواخ او روپ په وړاندې ودرېږي.
امام خمینی په دغو ځانګړنو سره په هغه زمانه کې چې دین د خلکو افیوم بلل کېده دین بیا احیا کړ او هغه د ټولنې او خلکو د ژوند شرایطو ته ورداخل کړ.
د حضرت امام خمینی د ستر احیا غورځنګ یو له مهمو ځانګړنو د اسلام د تحریفونو په ګوته کول او د جدي حل لارې وړاندې کول او د هغو د عملي کولو هڅه کول وو. د هغو لخوا د دینی فکر بیا رغونه په دوو نظری او عملی برخو کې ترسره شوه. امام خمینی له هغو عالمانو نه و چې په مبارزه کې یوازې په ویناو او لیکلو راضي وي. امام ټولنه هغه ودانۍ ګڼي چې باید د دین له مخې جوړه او وده وکړي او له همدې امله یې د اسلام د بیا ژوندي کولو لپاره هم هغه لاره وبهله چې ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم تعقیب کړی و. هغو اسلام له ملتونو سره یو الهی ډالۍ بلله او فرمایل به یې اسلام د نورو دینونو په څیر نه دی، یعنی هغه دینونه چې اوس ظاهر موږ ته رسېدلي دي دا دین د انسان ټول څیزونه جوړوي، هم انسان د عقل له لحاظه جوړوي، هم انسان د اخلاقو او تهذیب له لحاظه جوړوي، هم انسان له ظاهر او هم ظاهري اخلاقو جوړوي او هم په چارو کې چې انسان ورته اړتیا لري. امام خمینی تل د اسلام او د هغه د خپلواکۍ او ازادۍ غوښتنې رول په اړه خبرې کولې او خپل هدف ته د رسیدو لپاره مورچه په مورچه پر مخ ولاړ، یعنی له خلکو سره یو ځای او پر خدای په توکل سره د خدای دین ته حاکمیت ورکړ او د طاغوت شیطانی قدرت یې له منځه یوړل. د خلکو د 98% رایو په اساس د اسلامي جمهوریت د حکومت جوړول په عملی ډګر کې د دین لبیا رغاونې د امام خمینی تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ده. له محرومو او مستضعفانو دفاع د امام خمینی د احیا غورځنګ بله ځانګړنه ده چې د پیغمبرانو د مکتب په تعقیب کې له استضعاف سره مبارزه وکړه او همدغه کار د هغو نفوذ ساحه پراخه کړه او د اسلامي انقلاب ایډالونه او نظریات یې نړیوال کړل. هغوی باوري وو چې بېوزله او بېوزله مؤمنان د انقلابونو اصلي چلوونکي او بنسټ ایښودونکي دي. موږ باید په هر ممکنه لاره د مظلومانو د دفاع اصولي کرښې ساتلو لپاره خپله هڅه وکړو.
ایزانو د محروم پرګنو په حق لا د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ژوره پوهه داسې وا چې هغه په نورو هیوادونو کې د محروم او مظلومانو د ستر ملاتړي په توګه پیژندل کیده. په دې توګه د امام فکر په نړیوال نظام کې یو نوی پرمختګ رامنځته کړ او د نړۍ سیاسي ادبیات یې بدل کړل. په هغه ورځو کې د لندن ټایم رسپانې د اسلامي انقلاب د ستر معمار په پیژندنه کې لیکلي، امام خمینی هغه کس و چې په خپلو خبرو سره ولس مسحور کړ. هغه د عامو خلکو په ژبه خبرې کولې او د بې وزلو او محرومو په پلویتوب په ځان باور وبخه. د احساس هغو ته دا توان ورکړ چې هر هغه څوک له منځه یوسي چې د دوی په لاره کې ودرېږي. هغه خلکو ته وښودله چې حتی د امریکا په څیر د قدرتونو پر وړاندې ودرېدلی شي او کومه ویره هم ونه لري. امریکایی خبریال رابن وورد زید په جمران کې له امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سره د خپل لیدنې په اړه لیکلي، کله چې امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له دروازې داخلي دلې ما داسې احساس وکړ چې د مانوي ځواک څپې لشا راوتلې. تبو چې لاغ نسواری ابا ترشا تورې امامې او سپینې ګیرې د ژوند روح داسې راخ کړه کړ چې ټول لیدونکي به خپل تماشا کې ډوب کړل.
هغه په دوام کې زیاته کړه، امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ډیر جدی او ثابت قدم وو، او په یوه حال کې تاسو به هغه دومره آرامه او خاموش موند چې تبوا یو ثابت او مقاوم ځواک دا غو دننه جریان لري. البته دا مغز وخت چې د ایران د پخوانی رژیم ټغر یو ځل راټول کړ. اوس آیا دا ډول شخصیت یو عادي شخصیت کیدی شي؟ ما تر اوسه هیڅ یو ستر سړی له دغه سړی لوړ یا حتی دا غو برابر هم څوک ندی لیدلی.
زتمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم پام دی زای کی پای تر سیږي. نو مژه ما زر دم تاسو له حضور اجازه غواړو.
الله پامان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.